خلغو په شمال کې د انو او نمازګا تپې یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالیک تپې ایران او د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیکک هغه لومړی اوسیدونکي مو وویل چې د ځینو عقیدو یا هغه کوم پوهان چې د دوی کوم لوامل وړاندې کوي د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته سوي وه د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیابه سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولې دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته یې د هغو کورونو ته یې د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته یې اور اچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس ترنو زده کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي، هڅه وکړي چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسي، دغه لوست ته غوږ ونیسي تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړي او هغه ولیکي، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکي تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړي او زده کړي. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 5000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده کړئ تر څو وکولی سي هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږي او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هیل می منې درنو سکونکو هیل د چروغا جوړو سی او د ژوند چاري به موشه پر مخځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هیل د چینن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بوره سره مل پاتې او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند د بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موجو تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوږ ونیسئ او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودن کې ظهیر الدین محمد بابر دی چې د دنه سب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغه لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1800 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې د پتوګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1900 سپوږمیز کال کې د سمرقند په شهر د سمرقند شهر ونیو. خوشبنی ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ نو ځکه بابر کابل ته مخ کړو. دغه شهر په 1900 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهار هم ونیو چې بابر شاه په 1902 کال کې د هندستان په لور باندې لشکره بیاي او په هندستان کې د افغاني لودي په نامه کوم دولت هغه د مین جوړي او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیره شکولي مانګان یا وداني جوړ کړلې چې بیا د دمړنې څخه د مخه د وصیت کړي و چې کله د مرکیج نو د کابل په یو باغ کې خاور ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله د مرسو او د دمړنې څخه ورسې د کابل د بابر په باندې کې دی شخصوي. د بابر څخه ورسته د زمان همایون د زوی همایون پاشا کیږي خو د دورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوری شیرشا د په وړاندې راپورته کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایرانی سفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به د سفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلی نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. او د خپل حکومت په وروستۍ برخه کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ خو دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و، چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ، فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنې تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنې تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شودل سو چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1135 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مو ول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې، یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشري لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي، مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د په ګټنه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي، دغه کال د پاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې د برته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کوم پلان او نقشه د درلوده هغه عملی کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیری وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکی حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د پلاس کې وو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. ده هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو باجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دوی واک ته رسیږي، چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې وه هغه 2 کاله او د دې څخه وروسته بیا محمود واک ته رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپلې ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ول، نو ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې دغه کوم پلان چې درلودي دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ ازادي د نږدې سخت ساری هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د یوې اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپلې ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم دې ته اړ کیږي چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کیږي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري، چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کیښو دل سود د سره سم په ایران کې رسمن د هوتکیانو حکومت پیلیږي او دغه 2.5 کاله پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او دی د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار ګوښه کیږي او څه موده وروسته بیا دی په حق رسیږي چې دغه څخه وروسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې واک ته ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي او دلته خپل د حکومت چارې مخته وړي. مګر دی بیا وروسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي له امله دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکړي ډیر ژر به دی دغه ناروغي له امله دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واک رسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. د نورو ځکونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځي دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلی کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسیدلی او خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی چې شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1905 سپوږمیز کال کې د د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو نو دلته د ایران څخه موږ ویل چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي او شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي، نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځ ځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي. چې د هوتکیانو حکومت حکومت په کندهار کې محدود پاته وو، دغه مشري شاه حسین په لاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون څه ډول سوی و، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروخ او چوروسی او خو مترجمه حاله په خیر رسولی وی. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لوي چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی، د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د وکمنی دوره څه ډول وکمنی و یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص وو. کله چې دی وخت ورسېدی، د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی وخت رسیدلی وو، خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې سي، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي، دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې هغه محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمنځ جګړه پیښیږي، چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي، چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لنډ وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي، چې دغه له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره شوه، چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1300 اتشپیتم زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کېږي. په 1918 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنې په دغه کال کې دی برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیځ تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کې او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کېږي یا پیژندل کېږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوی تمدن پیژنو چې دا نوی تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی، دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودی او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلي وه، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده یې خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیزې ښوونځي یې خلاصه کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ، چې دا هغه څه وه چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته یې د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکی او د هیواد د فرهنګي او صنعتي وضع بدلونکی ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کېښود. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وه هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. د په مشرۍ سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل. او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزان هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرحه کړل. هغوی به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي، چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې دوی د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دوی دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودی چې خپل استازي د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه د غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ. او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاسو پر اتک سره اعتماد نه لرم، او د دې ترهیبه پلمه به زما پر هیواد باندې تاسې ورځ حمله وکړي.
امیر شېر علي خان هم د انګریزان سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو وضع یې کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې پلمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شېر علي خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډېر خوابدی کوي. نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانو د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته او واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدې کړه او ډېر پریشانه کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپلو ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یوازنۍ لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره به دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پریښو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی. مزار شریف ته ولاړې په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سوه، له هېواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دښمنان هم ډېر پرمختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پریښو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدي چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په عصري وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای و هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم نویم کال کې د مې په شپږ ویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نورو کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر کورما پیشین او سیلکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي یې کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شعرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د ځینو یرغلګرو په وړاندې پاڅون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په هکله د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه چې په اتلس سوه اتیا یم زیږدیز کال کې د جولای پښپښتم په وشتمه نیټه باندې د میوان په میدان کې یو جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولرزید او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالې د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول وچې په میوند کې شهید نسوي خدای جلالې ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلا بندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتسون کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته ورسېدی، انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېدی. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نوې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږي. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلی نو سلامونه ونې کې هیله می منې درنو ست کوونکو، هیله دا چې روغ جوړ اوسئ او وخت په مترجم حاله په خیر رسولي به تاسو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. ارزو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی وو او په برخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای شول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال اصلور استر امپراتوری د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې دا غو جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوری و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بخ کې میش سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمینځه یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانیان امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولاکت فیسیس دی چې کجولاکت فیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 23م زیږدیز کال کې خپل پاچاهي اعلان کړه او تر 80م زیږدیز کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې ګټ څلويشت کال واکمنی وکړه او د خپلې واکمنی په ورستي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولاکت فیسیس د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کت فیسیس د یو سل پنځه څخه تر یو سل او وشتمه زیږدیز کال پورې د واکمنی کوي. لوی کنیشکا هم د ویما کت فیسیس زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په یو سل او وشتمه زیږدیز کال کې وخت رسیږي او د یو سل وڅلوشتم زیږدیز کال پورې بیا د واکمنی کوي چې کنیشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور ښار کې او بل یې هم په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول له منځه ځي او ولې له منځه ځي. د کوشاني امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري له منځه تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشاني واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې ترڅنګ د کوشاني امپراتوري لویدیز لوري ته د ساساني امپراتوري د یوې ورځ څخه بلې ورځ ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې ترڅنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې او د کوشاني امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځته راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو په بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سوه کوشاني امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځه ولاړه سي. راځو بګرام د کوشاني امپراتوري پلازمینه موږ ویل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مخته بیولو لپاره دوه سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور او په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشاني لړۍ ستر امپراتور کنیشکا د بګرام سیمه خپل دوبنی پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې چې د لرغونپوهانو څېړنه دا مطلب یې په ډاګه کړی ده چې د بګرام لرغونې سیمه په خوا تر هغه چې دغه ستر کنیشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلې وو. او د بګرام په لرغونې سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغونپوهانو په وسیله سروې او سپړنې وسوې، ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجي اسعار، د لاکو څخه جوړې شوې صندوقچې، برونزي ارزشمن وسایل، د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغونپوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څېړونکو او سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لو رځو اډا وایي دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل شوی و؟ د لرغونی افغانستان ختیځي سیمه چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد شوی وي چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمه هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بيداد د هیلو په نامه یاد شوی ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغه د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یاد د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمه په حق له هم ډیر په زړه پورې او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي. چې فاهیان لومړنی چینی زایر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه او بیا د هغه څخه وروسته سیوین یون په 1500 میلادي کال کې اډا ولیدله او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکلي دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوې ده. اوس راځو دا پوښتنې ته چې اډا ولې د کوشاني امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولې د کوشاني امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل شوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و، یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنیشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمې جوړې کړلې. راځو د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیانو په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل شوي دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه، کوم معلومات چې هغوی د بامیان په هکله لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي، چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دوی په 1400 زیږدیز کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وي او ډېرې سترې مجسمې وي، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې، یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومې جوړې شوې دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبی همسته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمې څخه لیدنه کړې ده او هغه بیا په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمې په هکله ډېر ارزښتمن معلومات ورکړي دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې تر لس څخه زیاتې خانقاوې سته چې سنه تقریبا زر تر وعیزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوي دي، یعنی په دغه تر لسو زیاتې خانقاوو کې تقریبا زر تنه وازعین سته چې هغوی د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت و. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مجسمې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل شوي یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه شوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی ستري مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځه ولاړې او د بامیانو لرغونې سیمه هم د نوموړو د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالې کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیانو په هکله هغه کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره وو. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په هکله وپوهیدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپله کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په هکله هم وپوهیدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې هکله هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ یې د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمې یا دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل شوي و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل شوي و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، ترڅو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په هکله هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې چې د پامور به مګر زده لی وی د نن ورځې درس پر هم دې ځای پای ته رسو ترتلون کې درس پوری چې بیا هم دی وی بلی موضوع سره تاسو درانه حضور ته حاضری شو تاسو ټول په مهربانه او لی رپس پارم شو وخت لری شي چری